په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د افغانستان د دولت د ملک چپلاوي وغړي فوزیه کوفي وایي که نړۍ د افغانستان د سولې روانې پروسې ته بې حوصله شي، طالبان به ځان په پوځي او سیاسي ډګر کې برلاسی وبولي، خو نړیواله ټولنه باید نور څومره صبر وکړي. په دې اړه د چارو د یو کتونکي نظر مو اخیستی. نور مطالب هم لرو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین دا خبرونه اوروي.
ولسی جرګې نن درې نورو نوماند وزیرانو ته د باور رایه ورکړه. ناټو وایي وضعیت په کتو له افغانستانه د وتو پریکړه کوي، او بریتانیا لومړنی هیواد دی چې د کورونا واکسین تطبیق ته یې اجازه ورکړه. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسی جرګې نن درې نورو نوماند وزیرانو ته هم د باور رایه ورکړه. نننۍ غونډه کې ټول ټال 15 وزیرانو او د افغانستان بانک ریاست ته د نوماند رئیس لپاره د رایو صندوقونه کې خودل شول. دوی کې درې کسه بریالي او درې نورو د باور رایه ترلاسه نه کړي. د عام روغتیا وزارت لپاره احمد جواد عثماني، د سرحدونو وزارت لپاره محب الله سمیم، او د اقتصاد وزارت لپاره کریمه حامد فاریابی هغه نوماندانو چې د باور رایه یې ترلاسه کړي. کلیو پراختیا وزارت ته کاندید وزیر مجیب الرحمن کریمی او پوهنې وزارت ته نوماند رنگینه حمیدی بیا ونتوانیدل چې د باور رایه ترلاسه کړي. د افغانستان بانک ریاست ته نوماند اجمل احمدی هم د رایو له دې بهیره بریالی ونوت. د ناټو عمومي منشي وایي د ناټو غړي هیوادونه او شریکان به د راتلونکي کال وضعیت ته په کتو له افغانستان نه د وتلو یا هم هلته د خپلو پوځیانو د کمولو پریکړه کوي. ینس سټولټنبرګ دا خبره د ناټو د بهرنۍ چارو وزیرانو له غونډې وروسته یو آنلاین خبری کانفرانس ته وکړه.
نیکسټ ایئر
دا چې په افغانستان کې خپل پوځیان نور کم کړو یا په تدریجي ډول له افغانستان ووځو که پاتې شو، دا پریکړه به راتلونکی کال وضعیت ته پکتو وشي. دا پریکړه به د ناټو د ټولو شریکانو تر سلا مشورې وروسته کیږي. پر روانه فبروري میاشت کې به د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه مهمه وي.
په دې وروستیو کې د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر له 4500 ته راکم کړي. په افغانستان کې د یو استرالیایي سرتیری د انزور په اړه د استرالیا او چین پر لانجې امریکا هم غبرګون ښودلی. لانجه د تیر دوشنبه پر ورځ هغه مهال پیل شوه چې د چین د بهرنۍ چارو وزارت ویاند هغه استرالیایي سرتیری انزور پر ټویټر خپور کړ چې د یو افغان ماشوم مرۍ ته یې چاړه نیولې ده. لی جیان ژاو دغه ټویټ کې لیکلی و چې د استرالیایي ځواکونو په وسیله د افغان ملکیانو او زندانیانو پر وژنې بوګنېدلی دی. له دې ټویټ وروسته د استرالیا صدر اعظم وویل چې دغه خپور شوی انزور فوټوشاپ شوی او باید چین یې په اړه بخنه وغواړي او لرې کړي. اوس د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت مرستیال ویاند کالی براون د چین دغه کار د دوی نوې ناوړه کړنه بللې ده. نیوزیلند، فرانسې او تایوان هم ویلي وو چې ټویټ شوی انزور بوګنوون کوي او ټولو هغو هیوادونو ته یو سپکاوی دی چې افغانستان کې پوځیان لري. چینی ډیپلوماټانو بیا ویلي دغه انزور او ټویټ ته غبرګونونه له حده زیات دي. له غبرګونونو سره سره د چین د بهرنۍ چارو وزارت ویاند ټویټ نه دی لري کړی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي کابل کې د هدفي وژنو د یوې ډلې مشر نیولې دی. دغه ریاست نن په یوه خبر پاڼه کې نیول شوی کس شیر پادشاه یاد کړی او ویلي دی چې درې کاله وړاندې له طالبانو سره یو ځای شوی. ملي امنیت وایي دغه کس د سرانوالانو، دولتي کارکوونکو او د ملي اردو د منصوبینو په وژلو کې لاس درلود چې ځواکونو یې قرهباغ ولسوالۍ کې ونیوو. خبر پاڼه کې راغلی نیول شوی کس د طالبانو لخوا د شپې پاڼو د خپرولو دنده هم درلوده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د سترګو یوه ډله ډاکټران جوزجان ولایت ته تللي او دغلته د یو څه مودې لپاره د سترګو د پردو وړیا عملیات کوي. دغه ډاکټران د ترکیې په مرسته د سترګو هغو ناروغانو ته عینکې هم ورکوي چې اړتیا ورته ولري. د جوزجان د عامې روغتیا مشر عبدالغفار خوشیوال وایي دغه ولایت کې د سترګو متخصصین کم وو او په خبره یې د ورغلي ټیم کارونه ګټور دي. خوشیوال وایي جوزجان او څنګلورې سرپل ولایت کې د سترګو ناروغي شته، خو وایي دوی کراش میر نه لري. د سترګو دغه ډاکټران به د شلو ورځو لپاره جوزجان کې پاتې شي. بریتانیا د نړۍ لمړنۍ هیواد شو چې د وی جرمنی کمپنۍ بیو انټیک او امریکایي ملګری شرکت فایزر د کورونا واکسینونو ته د تطبیق اجازه ورکړه. ټاکل شوی دغه واکسین د راتلونکو اونۍ لپاره بازار ته وړاندې شي. د درمل جوړولو بیو انټیک جرمنی او فایزر امریکایي کمپنۍ دغه اعلان نن په نیویارک او ماینډس ښارونو کې وکړ. له دې سره به بریتانیا اجازه ولري چې تر امریکا او نورو اروپایي هیوادونو مخکې خپل خلک د کورونا پر ضد واکسین کړي. د فایزر شرکت مشر البرت بورلا د بریتانیا دغه پریکړه تاریخي شیبه یاد کړه. یو شمېر نور هیوادونه هم هڅه کوي چې کورونا واکسین تولید کړي. دا هڅه داسې مهال کیږي چې د امریکا د جان هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې نږدې 4.5 میلیونه انسانان په ټوله نړۍ کې په کورونا اخته شوي چې له دې ډلې نږدې 1.5 میلیون تنه مړه شوي دي. او د ملګرو ملتونو سازمان ټینګار کړی چې په سمندرونو کې د ایسارو لکونو ماڼوګانو وضعیت ته دی رسیدګي وشي. دا ماڼوګان یا د بیړیو کارکوونکي چلوونکي او خدماتي منصوبین د کوویډ 19 یا کورونا وبا په خاطر د بیلابیلو هیوادونو لخوا د سفر د محدودیتونو په سبب څو میاشتې له کورونو لرې پاتې دي او د بیرته ستنېدو اجازه نه ورکول کیږي. شاوخوا څلور لکه د خلک په بیلابیلو سمندرونو کې ایسار دي او د ستنېدو اجازه نه لري.
له اسد الله الدین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی غړي فوزیه کوفي وایي کنړۍ د افغانستان د سولې روانې پروسې ته بې حوصله شي. طالبان به ځان په پوځي او سیاسي ډګر کې برلاسه وبولي. په دې اړه به چې نړیوال باید نور څومره صبر وکړي چې په دې هیواد کې سوله ټینګه شي د چارو د یو کتونکي نظر مو اخیسته.
زه فکر کوم نړیوال ټولنه په دې فکر ته رسیدلې ده که چیرې هغه سوله مستو چې هغه ډېره فاجله کې وي او هر څه طالبان غواړي هغه ورسره منو دا زموږ په خیر نه ده.
په هلمند کې د پایوان په نوم د مدني ټولنې مشر وایي د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایي قضیه به تر هغه تعقیب کړي چې د قتل عاملانې موندل شوي او سزا ورکړل شوي نه وي.
موږ به دا قضیه په هیڅ صورت تر پښه کې نه ځو لکه چیرې قضیه د نورو خبریالانو چې وي.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا د عدلي وزارت په دې اړه چې آیا د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سیاسي ملاتړ په بدل کې د محکوم شویو د بخښنې ژمنې کړي څېړنه کوي. دا ډول سندرې لکه د ودونو په محفلونو کې دود شوي. په دې اړه د ژوند په شیبو ونې خبرونه کې چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو نور معلومات ترلاسه کولای شئ. له بلې د اساسي بشري حقوقو خبرونې سره یو ځای مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د دولت مذاکره کوونکو پلاوی و غړي فوزي کوفي وای نړۍ ته نه خی چې د افغانستان د وضعیت او د سولې روان بهیر په اړه به حوصله شي. میرمن کوفي چې پرونی د سولې په اړه په یو غونډه کې ګډون کړی و نړۍ کنړی به حوصله شي. طالبان به په مذاکراتو او د جګړې په ډګر کې ځان بریالی وبولي او نور به د مذاکراتو دوام ته ژمن پاتې نشي. په عین حال کې د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی ځانګړی استازی عمر داودزی وای د امریکا د نوي منتخب ولسمشر جو بایدن اداره به د اوسنی د ترامپ د ادارې په نسبت د افغانستان د سول لپاره ډېر ژمنه وي. د ازادي راډیو خبري امید زهیر ملي نور تفصیل اوروي.
د افغان دولت د مذاکره کوونکې پلاوی غړي فوزي کوفي له طالبانو سره د مذاکراتو روان بهیر یو اوږد مزل بولی او په دې برخه کې شته پیچلتیا او ته اشاره کوي. میرمن کوفي چې د سې شنبه په شپه د سولې لپاره نړیوال ګډون بنسټ لخوا په یو آنلاین بحث کې خبرې کولې. راتلونکي نظام سیاسي ګډون او اوربند د سولې روانو خبرو کې د پیچلو مسایلو په توګه یاد کړل او زیاته کړه چې نړی باید د دې بهیر پر وړاندې بے حوصله نشي.
کنړۍ د افغانستان د وضعیت په اړه بے حوصله شي او د سولې د اوسنی بهیر د بریا لپاره له تضمین پرته افغانستان پریږدي، طالبان به ځان په مذاکراتو او د جګړې په ډګر کې بریالی وبولي، نور به د مذاکرات لپاره ژمنتیا ونه لري او موږ به یوې نوې جګړې ته ولاړ شو. هغه څه چې یو منفي سناریو ده.
د اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وړاندې ویلي چې تر کرسمس پورې به خپل ټول ځواکونه له افغانستان وباسي، خو تازه د ناټو سرمنشي ین سټولټنبرګ او جرمني په بیړني ډول د اسکرو د وستو په اړه اندېښنه ښودلې. د افغانستان اسلامي دولت د مذاکره کوونکو پلاوی دا غړي وایي اوس مهال دواړه لوري پر اجنډا د بحث پایلولو او خپل لومړیتوبونو د ټاکلو لپاره په کار بوختي. میرمن کوفی زیاتوی د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکی پلاوی لپاره د اوربان ټینګیدل او په دې اړه د بحث سرنګواله لمړی توپ دی. اغلی کوفی د غشان د ملي مصالحې عالی شورا جوړښت هم اشاره کوي او وایي دا کار به په کور دننه د سیاسيونو د نږدې کېدو په برخه کې مرسته وکړي. له دې وړاندې د جمهور رئیس غنی ویان صدیق صدیقي ویلي د دې شورا د جوړښت په برخه کې هیڅ ډول اختلاف نشته. په ورته وخت کې د پاکستان لپاره د جمهور رئیس غنی ځانګړی استازی عمر داود چې د بحث کې ګډون کړی و وایي باور لري چې د امریکا نوی ټاکل شوی جمهور رئیس جو بایدن به د سیمې او افغانستان په اړه د ډونالډ ټرمپ په پرتله منطقي پریکړه وکړي.
چې سولې په حق لا بلا زیات کوششونه تیز کی لا زیات به وسیع کی اما برخورد به د ټرمپ په تناسب عقلانی تری
خغلی داود زیاد سولې په خبرو کې د پاکستان ونډه مهمه بولی او زیاتوي د پاکستان له همکارۍ پرته په افغانستان کې تل پاتې سوله امکان نه لري. د وای پاکستان له افغانستان غوښتي چې د سولې په ګډون خپلې غوښتنې د یو نوملړ په ډول دوی ته وسپاري څو دوی روښانه کړي چې په کومه برخه کې تر کومه حده مرسته کولی شي. د دې غونډې دوه نورو ګډونوالو د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق او د حزب اسلامي د شوراګانو رئیس جمعه خان همدرد کلیوي خوا د سولې په خبرو کې د تیرو 19 کلونو د لاسته راوړنو په ساتلو ټینګار وکړ. بلور ته بیا الله هم په دې باور دي چې تر اوسه هم افغان سیاسيون د سولې په اړه اجماع ته نه دي رسیدلي. د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې د وږي میاشتې په 28 نیټه په دوحه کې پیل شوې. خو د دې خبرو له دوام لنګدی دوه نیمه میاشتو وروسته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیرونی وویل د سولې خبرو د بحثونو لپاره تګلار ورسته شوې ده او یو نقل یې د قطر دولت ته په دې خبرو کې د اسانچاري راوستو په خاطر سپارل شوې ده. خو د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې تر اوسه د دې تګلارې په مقدمه کې د لا ډیر وضاحت لپاره بحث ته اړتیا شته.
و موریدل چې د افغانستان د دولت د مرکزی پلاوی غړي فوزي کوفي وای کنړی د افغانستان د سولې روانې پروسې د به حوصلې شي طالبان به ځان په پوزي او سیاسي دګر کې برلاسي وبولي. د افغانستان د دولت د مرکزی پلاوی غړي نړیوالو د غوښتنه داسې مهال کوي چې په قطر کې د دوی او د طالبانو د پلاوی ترمنځ لنږدې درې میاشتو راهیسې ابتدایي پیل شوو خبرو کې تر اوسه دواړو لورو د پام وړ پرمختګ نه دی کړی. د سولې د خبرو لپاره د کړنلارې پر سر لاکېدو هم دواړه لورې ضد نقیضې څرګندونې کوي. په دې اړه مې مخکې د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز لمرستیال مشر حکمت اعظمي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړل چې نړیوال نور د افغانستان د سولې بهیر ته صبر کولی شي.
رئیس جمهور ترامپ د انتخاباتو د بایلیدلو وروسته او جو بایدن د ګټلو وروسته د فکر کوم په امریکا کې یو تغییر راځي. هغه تغییر په دې باندې دی چې د امریکا د عسکر د وتلو مسله او د افغانستان د سولې مسله فکر کوم دا لور سره جدا کیږي. پخوا امریکا په دې کې ډېره جلا کوله چې باید افغانستان سوله د طالبانو سره مخ ته ولاړ شي چونچې عسکر دوی ایستله. د فکر کوم په دا فکر اوس بدل شوی دی، بالخصوص دا هغه نه چې طالبانو په هلمند کې مثلا د لشکرګاه ښار ته ډېر نږدې سي او هلمند د سکوت سره مخامخ و. فکر کوم د هلمند د حملې ډېر زیات دغه بحثونه بدل کړل.
اعظمي صاحب، نړیوال تقریبا دغه د 40 کاله په افغانستان کې ښکیل دي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم 13 ورځ د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په ترڅ کې چې په بروکسل کې په مجازي ډول باندې پیل شوې ده ویل راتلونکي فبروري میاشت به چې کله د ناتو د دفاع وزیران راټولېږي مهمه پریکړه کوي. د ناتو راتلونکي په اړه په افغانستان کې پریکړه کیږي. ولسمشر ټرمپ هم ویلي چې د راتلونکي جنوري میاشت تر نیمایي به په افغانستان کې 3.5 سرتیرو شمیر 2.5 توګه کم کړی. نړیوال نور به حوصله شوی ده د افغانستان د دولت مذاکره کوونکی پلاوی د منتخب ولسمشر جو بایدن ادارې ته ډیر هیله مند فکر کوي چې د دغه ادارې پر تک سره به وضعیت کې ډیر ستر بدلون راشي او د افغانستان د دولت طلب درنه کړی.
زه فکر کوم دولت افغانستان په سوله کې بیا یو مرکزی رول اخلي او هر څه چې فیصله کیږي د دې ونډ او اواز پکې په کوم مهمه دی. کوم چې دا تر یو څو میاشتې پورې داسې نه و او دا د افغانستان دولت لپاره یو ښه خبر دی. زه فکر کوم نړیوال ټولنه په دې فکر تر رسیدلې ده کچیرې هغه سوله مشکو و چې هغه ډېره په عجله کې وي او هر څه طالبان غواړي هغه ورسره منو دا زموږ په خیر نه ده. کوم چې طالبانو کوم وادي چې کړی دي هغه تر اوسه داسې نه ښکاري چې کوم دی عملي کړی اوسېږي. نو په دغسې حالاتو کې زه فکر کوم نړیوال ټولنه د خصوص روپای اتحاد یې پر دې باندې فکر کوي چې اوسنی نظام قوي ملاتړ وکړي. ما تحلیل دا دی چې د افغانستان د دولت تله د سولې په مذاکراتو کې مخ په درنېدو روانه ده، او دغه اخري پرمختګونو چې کوم مخکې اشاره وکړل د هغې پر بنیاد باندې
اعظمي صاحب دغه غوښتنې چې له طالبانو کېږي چې که اوربند نه کوي حداقل شخړې کمې کړي، فکر کوي چې طالبان به بالاخره دغه وضعیت په پام چې بدلونونه د امریکا په اداره کې هم راځي دغه غوښتنې ته غاړه کېږدي، حداقل شخړې به کمې کړي د سولې د اصلي مذاکراتو د پیلېدو سره؟
سوال دا دی چې طالبان خو دا نه وایي چې موږ خشونت نه دی کم کړی، هغې خو دا مني چې مثلا خشونت مو کم کړی دی، مګر تر ټولو غټ سوال دا دی چې ځینې عملې کېږي طالبان یې یادوي او یا هم چوپتیا اختیاروي، کوم چې دا منطقي خبره نه ده. یعنی هر هغه عمله چې په افغانستان کېږي که طالبان په هغې کې خپل رول پردوی هم بیا هم طالبان په خپله مسؤلیت لري، که خارجي جنگیالي کوي، خارجي ترستاني کوي، طالبان یو مسؤلیت لري د امریکا په مقابل کې چې مثلا د دوه هېد اګریمنت پر بنیاد باندې باید خارجي جنگیالي پر وړاندې باندې عملیات وکړي، هغه لمن ته یو سينو کچيري هغه نه کړی بیا هم طالبان مسؤلیت لري. نو زه فکر کوم خشونت باید په اساسي معنا باندې او په صحیح معنا باندې رقم شي، او هغه په دې باندې نه کېږي طالبان فقط په ځینو عملاتو کې خپل رول رد کړي او یا هم څه اختیار کړي. زه فکر کوم دا اساسي معنا د اساسي خشونت نه ده.
د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي و چې په افغانستان کې د سولې د روان بهیر په اړه خپل نظر سره شریکو دی، د ونې وړ بولو چې نن د ناتو په مقر کې په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران هم د نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان پر وضعیت او په دې هیواد کې د ناتو د راتلونکي په اړه خبرې کوي. د ناتو عمومي منشي یم ستولتنبرګ پرون له دې غونډې په ترڅ کې دغه راز یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې شخړې دې کمې کړي او د سولې له دغه بهیر څخه دې سمه ګټه پورته کړي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو ژوندۍ خبرونه هم د تاسو لپاره فرصت دی چې پکې ګډون وکړي او د ټاکلي موضوع په ارتباط خپل نظر له نورو سره شریک کړي. ازادي رادیو او ری هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو خبرونه کوي. د غراس په هم دی چې په د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د ماخام له 2 بجو پیلېږي، سهار تر 2 بجو دوام کوي. په ټول افغانستان کې په منځنوي 1290 چپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 15 په هلمند کې پایوان په نوم د مدني ټولنې مشر وایي د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس د قضیه به تر هغه تعقیب کړي چې د قتل عاملان موندل شوي او سزا ورکړل شوي نه وي. الیاس دایی د نومبر په 12 په لهکرګاه کې هغه وخت وژل شو چې د پر موټر د مقناطیسي ماین چاودنه وشوه. د مدني ټولنې امپرون د الیاس دایی په اړه یو غونډه هم جوړه کړې وه. احمد چبر د پیوند مدني ټولنې له مشر برکت الله سرشار سره غږیدلی د مرکې په پیل کې پوښتنه ځینې کړې ده چې دوی په غونډه کې پر څه موضوعاتو وغږېدل.
په مسؤلینو باندې دا غږ وکړي چې د شهید دایی صاحب قضیه باید په هر اړخیز ډول باندې وڅېړل شي. هغه اصلي عاملین چې د دې قضیې دي چې د دایی صاحب په وژنه کې لاس درلود هغه باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. نو زموږ غوښتنه دا وه او غږ مو په مسؤلینو دا وکړي چې دغه قضیه په هېڅ صورت باید پاتې نه شي، ځکه په دایی باندې ټوله هلمند خوار شو. زه فکر کوم چې زه ګونګ سوی یم، زه هېڅ اواز نه لرم. دایی زموږ د زړو اواز او دایی زموږ یو رښتینی اواز چې تر مسؤلینو پورې به رسوي.
سرشار صاحب تاسو ویل چې تاسو له چارواکو دا غوښتنه دي چې دا قضیه وڅېړي او تعقیب کړي، که چېرته همدا قضیه همدا رقم دوام وکړي بیا به تاسو څه کوئ؟
جناب شبر صاحب په دې کې شک نشته چې موږ هم د دوی په دغه وعدو باندې تر اوسه پورې صبر کړی دی. موږ به ورو ورو راولاړیږو او موږ به دا ضرور پورته کوو. موږ د دای صاحب د کورنۍ سره د دای صاحب د هغه ماشومي لور سره چې هغه نن یتیمه پاتې ده د غیر له غوښتنې سره خپل غوښتنه یې وکړو او په بار بار به د غوښتنې کوو مسلمان به کته هم زموږ په وژنه داره ته تمامېږي زموږ د وینې په بدل ته تمامېږي موږ به دغه ځغ بدرګه کوو او دغه غوښتنه به ضرور کوو چې د دای صاحب قاتلین باید مجازات شي.
له نورو مدني ټولنو سره به مشترک هڅې کوي او که به له چا سره دا هڅې یو ځای کوي؟
موږ دلته مدني ټولنې هم تر ډېره حده پورې سره همغږي یو سره هم فکر یو بل دای صاحب د ټولو دایو دای صاحب داسې یو شخصیت و چې یعنی هغه الفاظ نور نشته زما لپاره چې زه ورته وکاروم چې دای د هر چا په زړونو باندې پېټلا پاتې کړي واغه د هر چا درد ته دوا شوی وو. نو په دې اساس باندې مدني ټولنې ټولې زموږ سره همغږي دي په دې کې به قومي مشران دا سره وي حتی په دې کې زموږ سره دنیا عالمان نن زموږ په غونډه کې دنیا عالمان او قاری صاحبان د قران عظیم شان دا سره ناست وو د ټولو د غوښتنو چې د دای صاحب قضیه باید وکړل شي او د دغه عاملین چې دي د دې چې وجهي قاتلین چې دي هغه باید په مجازات
تاسو سیدا غوښتنه کړې ده یو معین وخت په ذهن کې لري کتر دې وخت پورې د قضیه کومه نتیجه ورنکړه تاسو به بیرته خپل ځخ له نور سره یو ځای وچتوي
موږ هر ورځ ټول دغه د مدني ټولنو مسولین چې په هلمند کې موږ سره په تماس کې او د ټلیفون لارې او اته دی بل سره وینو سره کښینو په دې مسله باندې لنیږدې باسه راکو نو په دې باندې باندې کوم دا غوښتنه کړې ده وګورئ چې مسولینو جواب راته څه دی نو هغه به ممکن په دغه یوه دوه هفته کې یو نیم هفته کې بیا موږ کښینو او بیا به دې ته زرګل اجل ورکو کچیر بیا هم دغه ونه چې دغه عاملین پیدا نشي د زرګل اجل په اساس باندې بیا موږ خپل نور مدني حرکت باندې لاس پورې کوو تر هغه وخت پورې به نه کښینو تر څو پورې چې موږ ته قناعت نه راکول ته وي او موږ به دا قضیه هیڅ په هیڅ صورت سره په هیڅ ډول به موږ دا
د پیوند مدني ټولنې مشر برکت الله سرشارو چې په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوي الیاس دایدي قضیې په اړه د خپل فعالیتونو په باب معلومات را سره شریکول. الیاس دایدي نومبر په 12مه په لښکرګاه کې په یو مقناطیسي ماین چاودنه کې وژل شو. تر اوسه د هغه د دې چاودنې په ارتباط څوک نه دی نیول شوی او نه هم چا د دې پېښې مسؤلیت اخیستی دی.
د لشکرګاشر او جنو نور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د افغانستان عامه روغتیا وزارت وایي د کابل او پنځو زونونو په کچه په دولتي روغتونونو کې اوس د کورونا وایروس نمونه اخیستل کیږي. لدې مخکې د کورونا وایروس په لومړۍ مرحله کې په دې اړه ډیر شکایتونه کېدل چې د دغه وایروس د ازموینې مرکزونه او لابراتوارونه کم دي. خان محمد سین نور جزئیات اوروي.
د هوا سړښت او د کورونا وایروس د خپرېدو دوهمه څپه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي وروسته له دې د کابل او پنځه زونونو په دولتي روغتونونو کې د کورونا وایروس نمونې اخیستل کیږي. د دغه وزارت د قانون د پلي کېدو د ارزونې رئیس خالد احدی وایي په کابل کې 13 دولتي او 23 خصوصي روغتونونه د کووید 19 نمونې اخلي او د همدغو دولتي روغتونونو اړوند ګرځنده ټیمونه هم فعالیت لري. د عامه روغتیا وزارت وایي د دغه وایروس د ازمایښت له لابراتوارونو څخه څلور په کابل، شپږ مرکزونه د هرات، ننګرهار، کندهار، بلخ او ګردیز په ولایتونو او دوه نور لابراتوارونه د هرات ولایت په تورغونډۍ او د فاریاب ولایت په اقینه بندرونو کې فعال دي. د دغه وزارت د قانون د پلي کېدو د ارزونې رئیس خالد احدی وویل
پلازمینه کابل کې په ټوله روغتونونو کې موږ د کووید 19 مرکزونه د ټیسټ لپاره لرو او دوه خاص مرکز چې کووید 19 مریضان یا ناروغان لپاره دی او هم موږ په شخصي بخش کې په ټوله افغانستان کې درویشت مرکزونه لرو چې کووید 19 ټیسټونه هم کیږي او خدمات کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د کرونا وایروس د خپرېدو په لومړۍ مرحله کې ناروغانو په لابراتوارونو کې د ازمایښتي موادو او د علایمو په معلومولو کې له ځنډه شکایتونه لرل. اوس سربیره پر دې چې دولتي روغتونونه فعال دي، د درملنې خصوصي مرکزونه د پیسو په اخیستو سره د کرونا وایروس ازمایښت ترسره کوي. خو آیا خلق کولی شي چې د کرونا وایرس د ازمایښت لپاره په خصوصي روغتونونو کې پیسې ورکړي؟ رویا عالمی چې تازه په کووید 19 سخته شوی وای د دغه وایرس د ازمایښت لپاره د ډیرو پیسو د ورکړې وس نه لري، او له همدې امله په ورځو ورځو انتظار باسي چې دولتي روغتونونه د ناروغۍ نمونه واخلي.
لهغه ټول خلکو چې پر دغه ناروغۍ اخته دي، هیله کوم چې ځانونه قرنطین کړي، ډیرې میوې وخوري، سوچ ونه کړي، ځکه سوچ له عمل کیږي چې د بدن معافیت یې تیت شي.
خو د درملنې د ځینو خصوصي مرکزونو مسؤلین وایي د بېوزلو ناروغانو لپاره 50% تخفیف په پام کې نیولی دی. په کابل کې د یو خصوصي روغتون رئیس رضوان الله احمدزی وایي د کرونا وایرس د هر ازمایښت په بدل کې 4500 افغانۍ اخلي. د رسمي شمیرو له مخې د کرونا وایرس د خبرېدو له پیل راهیسې په هیواد کې پر کرونا وایرس د 1,900 سل مشکوکو اخته کسانو نمونې اخیستل شوي چې 4,493 مثبتې دي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمې ونړیواله موضوع د امریکا عدلي وزارت د ولسمشر ډونالد ترامپ د بخښنې فرمان دی. فرمان په بدل کې د سیاسي جول جاړي په ګډون په پټه د رشوت اخیستو پر احتمالي یوې قضیې څېړنه کوي. دا قضیه پرون د امریکا یوې محکمې راپورته کړه. جزئیات د فریبا ظاهر په راپورټ کې.
د محکمې د غسناد داسې ترتیب سوی دی چې په دې قضیه کې چې سپینه ماڼۍ په ششکل بلل سوی ده، د مزنونو کسانو نمونه او د اسنادو د ثبت شمیرې پټی کړای سوی دي. خو په دې قضیه کې د ولسمشر ډونالد ترامپ او د هغه د انتخاباتي کمپاین یادونه نه ده سوی. په دوسیه کې د دوو کسانو لخوا د داسې پټو هڅو یادونه سوی چې ګواکې د سپینې ماڼۍ لوړپوړو چارواکو په سپارښتنه یې د یو بل کس لپاره د ولسمشر د بخښنې اخیستلو یا د سزا ورکولو د ځنډ په اړه هڅې کړې دي، خو د هغه کس نوم نه دی یاد سوی. اسناد شری په یو ورته قضیه کې مزنونی نو چې لشت لژه یو څارنوال دی، په تیرو وختونو کې د ولسمشر د بخښنې په بدل کې په انتخاباتي کمپاین کې د همکاري یادونه کړې وه، او هم یې په راتلونکو کې د دې ډول سیاسي همکاریو وړاندوینه کړې. دا مشخص نه ده چې د سپینې ماڼۍ چارواکو د رشوت اخیستلو د وړاندیز ادعا او ته څه ډول خبرګون شولې. د امریکا متحده ایالاتو سیمه ایز قاضي برایل هاول په واشنگټن کې دا اصلاح شوی اسناد د بخښنې لپاره د رشوت په نوم د تحقیق لپاره وړاندې کړی دی. دا تحقیق لشته لژه لاګست رئیسی دوام لري. ولسمشران د اساسي قانون له مخې د فدرال بخښنې پراخ اختیارات لري، او دا یو معمول کار دی. یوازې څو اونۍ پاتې دي چې ډونالد ترامپ د ولسمشر په توګه دنده پای ته ورسوي، او تمه ده چې په دې ترڅ کې دی د خپلو یو شمېر سیاسي متحدینو د بخښنې فرمان ورکړي. ډونالد ترامپ په دې وروستیو کې هم د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین ته د بخښنې فرمان ورکړی دی.
تاسو لا پیغامونو
بلې از نو ازاتیم د ورداځ ولات جنسي له سوالي څخه مې اړیکه در سره نیولې ده. د مرزاتي معیوبینو سره هیڅ هم کومات نه کوي، نه حکومت نه نور خیریه مؤسسې. تاسو د روتي حلارې په چارواکو دا غږ کوم چې نور غیر ضروري مصارف په کم کې، او دغه د مرزاتي معیوبینو لپاره د هم یو څه تقاعد په پام کې ونیسي، ترڅو د هغوی مشکلات هم له منځه لاړ شي، ځکه ورزاتي قایدین هم په ګڼ شمېر مشکلاتو کې راګیر دي. والسلام.
نوم یې ضیاء الحق ولی مې د کونړ لند خپل پیغام پرېږدمه. انا که کومې مرستې کې د جنیوا د افغانستان لپاره وشو دي، زه په همدې هیله یم چې خدای دې هغو زورواکو ته نور وخت نه ورکوي چې د افغانستان د خلکو دغه شوې مرستې ته وخوري په یو نوم او په بل نوم باندې. له هغو مسؤلینو یوه هیله لرو، یوه تمه لرو چې پیسې په هغو ځایانو باندې مصرف کړي او په هغو ځایانو باندې ولګوي تر څو د افغانستان د بهبود لپاره کار وشي، د افغانستان د راتلونکي نسل لپاره داسې یو یو بنسټیز کار وشي چې هم په آینده کې افغانانو په درد وخوري او هم د وس لپاره. والسلام علیکم.
زما ترانه ګل احمد ونامه خبرې په ما د عراق او د
کندهار کابل پر لارې باندې دا مکور علاقه دا جنډه ده او دا کربا حساب پوسټ مړ ډېر پاتې به موږ خپل د غټ مټر مټر روان یم دا کلا کوم د غره کم دی نوړه په نامه یو پوسټ ده دار مټر د 2000 افغانۍ زر افغانۍ غواړي دا سمکور کوم د 2000 افغانۍ غواړي نو دا ورور چارو دا غیر دا یو کوي وخی سلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر بسم الله قدم را واخل
شایستنا دا ټول سندرې لکله د ودونو په محفلونو کې دود شوی په دې اړه خبرونه په دوهمه نیمه کې د ژوند په شیبو کې اونی خبرونه کې چې د ازادي رادیو لبلې د اساسي بشري حقوقو خبرونه سره یو ځای د خبرو نور معلومات ترلاسه کول شي خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمه بجې شو اسد الله لودین په ستډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه اوروي
د افغانستان ولسی جرګې نن درې نور نوماند وزیرانو ته د باور رائے ورکړه د امر اختیار وزارت لپاره احمد جواد عثماني د سرحدونو وزارت لپاره محب الله سمیم او د اقتصاد وزارت لپاره کریمه حامد فاریابی هغه نوماندانو چې د باور رائے ترلاسه کړي د ناتو عمومي منشي وای د ناتو غړي هیوادونو او شریکان براتونکو کال وضعیت په کتول افغانستان د وټلو یا هم د غلطه د خپل پوزیانو د کمولو پریکړه کوي په افغانستان کې د استرالیایي سرتیری د انزور پاړه د استرالیا او چین پر لانجې امریکا هم مغبرګون خو د لیلانجا د تیر دوشمې پورس هغه محل پیل شو چې د چین د بهرنۍ چارو وزارت ویان د هغه استرالیایي سرتیری انزور پر ټویټر خبر کړ چې د یو افغان ماشوم مړی ته چاړه نیولې ده د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي کابل کې د هدفي وژنو د یوې ډلې مشر نیولې دی د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د سترګو یو ډله ډاکټران جوز جان ولایت تللی او دغه تلته د یو څه مودې لپاره د سترګو د پردو وړیا عملیات کوي بریتانیا د نړۍ لمړنۍ هیواد شو چې د یوې جرمنی کمپنۍ بیو انټیک او امریکایي ملګري شرکت فایزر د کورونا واکسینونو ته د تطبیق اجازه ورکړه او د ملګرو ملتونو سازمان ټینګار کړی چې په سمندرونو کې د اسارو لکونو ماڼوګانو وضعیت ته رسیدګي وشي
او مخکله دي چې اونیز خبرونه ته وار ورسیږي امید ظاهر مل سپورتي خبرونه وړاندې کوي
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان کرکټ بورډ وای دی مرجنګ لوبغاړي لپاره پیل شوې تمرینات لا هم روان دي د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک د چهارشنبې پورس ازادي رادیو ته وویل په دې تمریناتو کې افغان لوبغاړي د توپ وهنې توپ اچون او ډګر ساتنې په برخو کې د کورنی روزون کې تر سارن اعلان دي تمرینات کوي
چې دا تمرینات کې په مختلفو برخو کې تر سره کیږي او دوی په خپل ورته او باندې کار کوي او سرڅنګ کې دوی ته د روزون کلوري نه په توپ وهنې توپ اچون او ډګر ساتنې کې روزنه ورکول کیږي
د کرکټ بورډ د معلوماتو پر بنسټ یا نن د کام چې د ننګرهار ولایت په غازی امان الله خان کرکټ لوبغالي کې پل شوې ده 500 لوبغالي پکې وانډ لري چې د کمپ لپاره پاتې رسیدو سره به 15 لس پیاوړي لوبغالي د افغانستان ایمرجینګ لوبډلې تتري غوړ شي په کابل کې د فوټسال غوړ لیکسالیو د دویم پړاو پر دوام نن دوی لوبې وشوې په لومړی لوبه کې اطمینان لوبډلا د ظاهر اسد سره مخامخ شو او په دویم لوبه کې بیا د شهید نسیم او وی آی پی لوبډلې د سیالي ډګر ته ووتی په لومړی لوبه کې د ظاهر اسد لوبډلې لس د یو پر وړاندې اطمینان لوبډلې تماتې ورکړه او خپل دویمه بریاي خپل کړه په دویم کی بیا وی آی پی لوبډله وتوانی د 15 د یو پر وړاندې شهید نسیم لوبډله تماتی ورکړي او بری خپل کړي د فوټسال غوړ لیک چالو په دوام به سبا هم دوه لوبي وشي چې لمخې بي سنایی د توها او همای رحمت لوبډله د صداقت پر وړاندې د سیالي ډګر ته ووزی او د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم اتلو غاړي په کورونا اخته شوی دوی د نیوزیلند پر وړاندې د لوب لپاره د ملي ټیم لنور لوبغاړو سره یو ځای نیوزیلند ته تللی د نیوزیلند د روغتیا وزارت چهارشنبه اعلان وکړ چې نن د یو لوبغاړي ټیسټ مثبت راوتل او په دې سره په کورونا د اخته پاکستان لوبغاړو شمیر اته تنو تر رسیدله په تیر څورځو کې دوه لوبغاړو د کورونا ټیسټونه مثبت وتلی وو پاکستان او نیوزیلند د دسمبر لا تر لسم درې شل او ریزه او دوه ټیسټ لوبې پایلوي د پاکستان کرکټ بورډ ډاډ ورکړی چې په کورونا اخته لوبغاړي د نیوزیلند لخوا په قرنټین کې ساتل کیږي او هر یو به په خکېدو سره خپل تمرینونو ته ورګرځي څو د لوب لپاره چمتو شي
اساسي او بشري حقوق د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمي ومني. د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو. د خبرونې ملمه هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د برخې همغږي کوونکی ښاغلی نقیب الله بشری دی. بشری صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. که په پیل کې راته ووایئ چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنې څه؟
تاسو او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زمخ کې د دې نه چې برابرۍ اصل ته راشم، غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنډه او ځغلنده خبرې وکړم. د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډیر اوږد ریښه په تمدنونو فرهنګونو کې لري. په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاکره باندې ډېر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول، چې بیلګې موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل